السلام علیکم او سهار بخیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پایل سوې نن پنځشنبه ده د کاب یهود 28 د مارچ 13 را روانه یک شنبه د کال لنوي کې 2 سره هجری شمسی پیړۍ هم بدلیږي هلته په مسکو کې نن د افغانستان او د غنو هیوادونو سیاستوال د افغانستان پر سولې خبرې کوي چې د سولې پروسې لوري بدل کړي تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اوري ځینی سیاستوال په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه مهمه ګڼي د پاکستان کابینه تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي ایران په خپله یوه اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړی دی نن د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې غونډه پیلېږي د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسیدلي او دواړو لوریو ویلي چې خبرې به د سولې د روان بهیر پر ګړندیتوب ورټولې وي د افغان او طالب چارواکو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو چین او پاکستان استازي هم غونډې ته بلل سوي تفصیل وروسته د پاکستان کابینه تایید کړی چې هلته میشت سند لرونکو افغان کډوالو ته به د اوسېدو ځیرک کارتونه ورکوي په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی نوموړي لیکلی چې دغو ځیرکو کارتونو کې به د کډوالو ټول شخصي معلومات ثبت وي د شمیرو له مخې په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه افغان کډوال میشته چې په دوی کې یوازې نږدې 1.5 میلیون د اوسېدو قانوني اسناد لري د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د روانې شل اوریزې لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره کوي د دې سیریز لومړنۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د 43 منډو په توپیر وګټله په ابوظبي کې د پرونی د لوبې غوره لوبغاړی د افغانستان د پایل توپ وهونکی رحمان الله ګربز وپیژندل سو ګربز په 45 توپونو و اتیا منډې جوړې کړې چې دې کې و شپږیزې او شپږ څلوریزې ووهلې په توپ اچونه یا بولینګ کې بیا د تل په څیر راشد خان شو ځلید او یې کولای سوی چې د زیمبابوې درې تکړه لوبغاړي وسوځوي په بلخ ولایت کې پرون په لسګونو ترکمنو میرمنو په دې ولایت کې د یوه تښتول سوي 9 کلن ماشوم د تښتونې پر ضد اعتراض وکړ دغه ښځې په مزار شریف کې د بشري حقونو د صاحبي دفتر مخې ته راټول سوې وې او غوښتنه یې کوله چې ماشوم عبدالرؤف باید له تښتونکو وژغورل شي دغه ماشوم نږدې 15 میاشتې مخکې په مزار شریف کې ښوونځي ته پر لار وتښتول سو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلی ایران د نتانس په نوم تر مځکې لاندې اټومي بټۍ کې د پرمختللو سنټرفیوژونو په وسیله د ایرانیمو پخول پیل کړي دا د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د ایران تازه سرغړونه ګڼل کیږي د اټومي انرژي د څار نړیوالې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې د دوی مشر رافایل ګراسي دوی ورځې مخکې د اټومي تړون لاسلیک کوونکو هیوادونو ته دا خبر ورکړی دی دوی ویلي ایران اوس مهال د IR څلور ډوله سنټرفیوژونو په وسیله تر 50 درجو پورې یورانیم پخوي یا غني کوي دا د ایرانیمو د پخولو د پروسس پر مختللي وسایل یاد سوي ځکه چې د اټومي تړون له مخې ایران یوازې اجازه درلوده چې له IR یو ډول سنټرفیوژونو څخه ګټه واخلي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب کړی هغه په یو ټلویزیونی مرکه کې خبرداري ورکړ چې د روسي ولسمشر به ډیر ژر د امریکا د 2020 میلادي کال په ټاکنو کې د ډونالد ترامپ په ګټه د خپل لاسوهنې عواقب وګوري له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې ښاغلی بایدن وویل
هغه به د دې بایه پرې کړي موږ اوږدې خبرې وکړې موږ یو بل نسبتا ښه سره پیژنو کله مو چې خبرې پیل کړې ومې ویل چې یو بل پیژنو که ما دا ثابته کړه چې دا کار شوی بس باید چمتو اوسې
دا خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا استخباراتي ادارې د سېشنبې په ورځ د دغه هیواد په تیرو ولسمشرۍ ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په باب 15 صفحې راپور خپور کړ روسیې له دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي او د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی د 2012 میلادي کال ولسمشرۍ ټاکنو د ناقانونه تمویل په تړاو محکمې ته حاضر سو هغه نو توانېدلی چې په هغو ټاکنو کې بریالی سي. د سرکوزی محاکمه پرون چهارشنبه ترسره سوه. له دې دوی اونۍ مخکې 68 کلن سرکوزی د اداري فساد او یوې بلې قضیې کې د لاس لرلو په تور محکوم وپېژندل سو. که مجرم وپېژندل سي له یوه کال حبس او نقدي جرمې له سزا سره به مخامخ سي. سرکوزی پر ده لګول سوي تورونه رد کړي دي. د نوموړي دا محاکمه ابتدایي ده او ټاکل سوی چې د اپریل تر 15 نیټې دوام وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 15.5، هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15.5، کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 25.5، مزار شریف کې به اسمان ځای وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.3، او جلال آباد کې اسمان ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 26.4.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله او ری په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 16 دقیقې سوې. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. د یو تحلیلګر خبری اوري چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼي.
دا دی نړیوال او سیمیز مغو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره د یو ډیر مهمه او ضروری خبره ده.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي.
د کمال خان بند پرانیستي مراسم مو په یاد ده. د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالی دولتي میډال د جوړېدو حکم لاسلیک شو.
په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي. په څو ساعتونو کې د افغانستان د سولې پر موضوع په مسکو کې غونډه پیلېږي. د افغان دولت او طالبانو لوړ پوړي پلاوی مسکو ته رسېدلي او تمه ده چې په غونډه کې د امریکا، پاکستان او چین استازي هم برخه ولري. تر دې مهمې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې به له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستل ورته ستونزمن وي. اسدالله لودین نور تفصیل.
د مسکو د نننۍ غونډې یو هدف د سولې د روان ټکنی بهیر ګړندی کول دي. د افغان چارواکو، سیاستوالو او مشرانو یو لوړ پوړی پلاوی او دغه راز د طالبانو د مرکچانو یوه ډله غونډه کې د ګډون په هدف پرون مسکو ته ورسېده. د افغانستان د پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي او ترکیب کې د دوهې پر مرکچانو سربیره مخکنی ولسمشر حامد کرزی او ځینې نور سیاستوال لکه ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی او مارشال عبدالرشید دوستم شامل دي. د طالبانو د لسکسیس پلاوی مشري د دوی د تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي او د ډله کې د دوی د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم حقانی او نور مرکچان لکه عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیر الله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، شیر محمد عباس تانکزی او محمد نعیم شامل دي. فرانس پریس خبری آژانس ویلي چې غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او دغه راز د پاکستان او چین ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د افغان دولت د پلاوی مشر عبدالله عبدالله ویلي هڅه کوي چې غونډه کې د سولې بهیر په چټکولو او د جګړې په پای ته رسولو بریالي بحثونه ولري. د مسکو غونډه داسې مهال جوړیږي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ته یوازې شپږ اونۍ وخت پاته دی او امریکایانو د افغانستان دولت ته د قدرت د ویش یوه طرحه هم سپارلې ده. تر دې غونډې یوه ورځ مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې وویل د مې تر لومړۍ نیټې پورې به د ټولو ځواکونو وتل ورته ستونزمن وي.
I'm in the process of making that decision now as to when they'll leave.
زه اوس د دې پریکړې په حال کې یم چې څه وخت ځواکونه ووځي. موږ له خپلو متحدانو او حکومت سره په همدې مشوره بوخت یو. دا پریکړه اوس تر کار لاندې ده. ډېر وخت به نه پاتې کیږو خو د مې لومړۍ نیټه ستونزمنه ده.
طالبانو بیا له امریکا غوښتي چې د دوهې په هوکړه ودرېږي، هغه هوکړه چې د امریکا اوسني ولسمشر نیوکه پرې کړې. بایدن په خپله تازه مرکه کې ویلي د ډونالد ترامپ د ادارې دغه هوکړه ډیره پیاوړې مذاکره شوې هوکړه نه وه. ټاکل شوې د مسکو تر غونډې وروسته ترکیه کې هم یوه ورته خلویه غونډه جوړه شي. د چارو یو شمیر کتونکي د مسکو غونډه د ترکیې هغې ته یوه مقدمه بولي. د همدې غونډې په درشل کې د روسیا او امریکا په ګډون د افغانستان په قضیه کې ښکېلو یو شمېر خواوو له طالبانو سره د قدرت د ویش او لنډمهالې حکومت وړاندیزونه کړي دي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې خبره ټینګار کوي چې واک به د ټاکنو له لارې خپل ځایناستي ته سپاري.
ومردل چې نن مسکو د افغانستان د سولې د پروسې په تړاو د یوې غونډې کوربه دی چې د دولت استازي دغه ورځ د طالبانو یو هیئت په دې غونډې کې د ګډون لپاره مسکو ته رسېدلی دي. د دې غونډې په اړه د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه
جما نوم عبدالله ده. په دې باندې خبرې مختم دی څوارې ولاړو هېڅ ګټه نه وکړل، خالي د خپلو ګټو لپاره ولاړو. مختم څوار ویل وایي اوربند کېږي سوله راځي، خو هغه خوشی هم نه دي سوي، خالي هغه جنګونه شی ماده نسته، بېخي پر کې نه دی. د خپلو کارو لپاره دي لا پیسې هره خوا چې کوي هغه دې کار ده، نور خو هېڅ خیر هم نه دی رسېدلی.
قدمانم سید اسدالله دی.
بله هو، زما باندې دا ناس چې په مسکو تر سره کیږي او روس نه د مسکو نه په روس ترکیه نه تر سره کیږي، دا حتمان مثبت پایله به ولري، په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي، او ځینې مفسد چارواکو دغه کومک کونه چې له خارج هوادونو افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په اقدار نه رسېږي. په همدې خاطر دوی هم ټینګار په همدې لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سول کې غاړه کېږدي. په همدې خاطر زما په اند دا حتمان مثبت پای لري.
د مسکو د غونډې په باب د غزنی د دوو اوسیدونکو نظرونه و. په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد هم برخه لري. ځینې سیاستوال د غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ګڼي، خو ځینې نور بیا د ترکیې غونډه برخلیک ټاکونکي بولي. خو د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال روحي دواړه غونډې مهمې ګڼي. له ښاغلي روحي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اغېز په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
ډېره مهمه غونډه ده. اهمیت خو یو دا دی چې د په دوحه کې د سولې کومې خبرې چې کنګل شوي وي په هغه کې دا یو نوی خوځښت راځي. خلک چې یو ډول ناهیلي شوي وو له دې سره د هیلې بېرته مخ پر راټوکېدو دي. دویمه مهمه خبره دا ده چې د دوه په خبرو کې سیمې د هیوادونو په کچا او ځینې نړیوالو زبر ځواکونو په کچا باندې د افغانستان د مسلې په ارتباط داسې ښکارېده چې لازمه همغږي نشته، مخصوصا د روسیې او د امریکې ترمنځ یا همداسې ایران فکر کولو چې څنګه ته پاتې دی. نو د مسکو په غونډه کې دا ډېره مهمه ده چې هلته د امریکې استازی خلیلزاد ګډون کوي، همدا ډول چین او ایران او پاکستان. نو په دې حساب باندې دا د نړیوالې او سیمیزې اجماعو برخه کې چې د افغانستان د سولې لپاره دا یو ډېره مهمه او ضروري خبره ده. د دې په ایجاد کې د مسکو غونډه ښه مرسته کولی شي. درېیمه خبره دا ده چې خپله د افغانانو په کچه باندې هم مهمه غونډه ده، ځکه چې لیوې خوا نه د دولت تر چتر لاندې هلته مهم دولتي او نه دولتي سیاسي شخصیتونه په دې کې ګډون کوي، او له بل خوا نه د طالبانو مشران په دې کې ګډون کوي. دا د دوی دغه مخامخ ناستې د دې غونډې اهمیت هم زیاتوي.
یو شمېر سیاسیون بیا په دې نظر دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې برخه کې ډیره مهمه نه ده، او روسیې یوازې د ځان مطرح کولو لپاره دا کار کړی دی، او مهمه د ترکیې غونډه ده.
کچیر په مقایسوی ډول وګورو نو بالکل ډېره مهمه غونډه خو د ترکیې غونډه ده، اما د مسکو غونډه لږ تر لږه همدا خبره دا تاسو وکړه چې روسیه غواړي چې یو ډول ځان مطرح کړي. یعنې په خپله کله چې د روسیې یو ډول تسکین کېږي او په دې پروسه کې ځان دخیل احساسوي او ځان مطرح احساسوي، زه فکر کوم دا په خپله مهمه خبره ده، او دا به د ترکیې له غونډې سره د مقدماتي غونډې په توګه مرسته وکړي.
اوس د دوه د خبرو په اړه باندې څه فکر کوئ؟ په دوه کې چې کومې خبرې روانې وي د افغان حکومت او طالبان د مرکچي پلاو ترمنځ، هغه به څنګه کیږي؟
اگر چې دوی په امریکا او نور اړخونه کوشش کوي چې ډیپلوماسي وکړي او ووایي چې د ترکیې غونډه به د دوه تکمیلوونکي وي او د هغې به بشپړوونکي وي یا د هغې ادامه به وي، نو او بدیل نه دی، اما زه فکر کوم دا ډیر اندازه پورې د ډیپلوماټیک ژبه ده. اصلي خبره خو دا ده چې د دوه خبره په ټپه ولاړې وي او تقریبا هیڅ پرمختګ نه کېده، ځای په ځای ولاړې وي. حتی کومه طرحه چلته موجوده وه، کوم پروسه چې هلته روانه وه، هغه د ناکامۍ سره مخامخ وه. تقریبا
د افغانستان د ملي محور ګوند مشر خوشحال دروهي و چې د مسکو د غونډې په تړاو یې څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
Stars and Stripes ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند په وینا لیکي چې دغو ځواکونو د افغانستان په جنوب کې پر هغو طالبانو بمباري کړې ده چې څو ځله یې د افغان حکومت پر ځواکونو بریدونه وکړل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګیت د چهارشنبې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې امریکایي الوتکو په تیرو 48 ساعتونو کې د کندهار په شیړې او سپین بولدک ولسوالیو کې پر طالبانو بریدونه کړي دي. سونی لګیت په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو ویلي دي چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته به ادامه ورکوي. سټارز اینڈ سټرایپس لیکي طالبانو له امریکایانو سره د تیر کال د فبروري په 9 په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، خو لا هم پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته ادامه ورکوي. د دې تړون له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه په دې شرط د مې تر لومړۍ نیټې ووځي چې طالبان خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې شرایطو کې یو دا دی چې ترهګرو ډلو لکه القاعده ته به اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې استفاده وکړي او پر امریکایانو او متحدانو یې بریدونه وکړي او همداراز خلک جذب کړي. همدې ورځپاڼې سټارز اینڈ سټرایپس په یوه بله مقاله کې د ټولنیزو رسنیو مسله راخیستې ده او لیکي چې په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په نوم د ټولنیزو رسنیو په سلګونو حسابونه جوړ شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د چهارشنبې پر ورځ خبر ورکړ چې یوازې روان کال د جنرال سکاټ میلر په نوم نږدې 900 حسابونه لکه د ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام جوړ شوي دي. امریکایي ځواکونه وایي چې دا حسابونه تر ډیره د دې لپاره پرانیستل شوي چې خلک تیر باسي او پیسې ترې غلا کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګیت په ټویټر کې لیکلي دي جنرال میلر په ټولنیزو رسنیو کې ښکاره اکاونټونه نه لري. سونی لګیت زیاتوي کله چا سره د جنرال میلر په نوم په ټولنیزو رسنیو کې ارتباط نیول شوی وي، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ته راپور ورکړي او دا حساب دې بند کړي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په وخت هم د هغه په نوم جعلي اکاونټونه په ټولنیزو رسنیو کې جوړ شوي وو، خو د جنرال میلر په نوم د دې اکاونټونو شمیر ډیر دی. بله امریکایي ورځپاڼه واشنگتن ټایمز بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مسلې یوه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼه لیکي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې دا سخت ده چې د میتر لومړۍ نیټې له طالبانو سره د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د ولسمشر بایدن په وینا تر انتخاباتو وروسته په انتخابي دوره کې نه همکاري د ده د بهرني سیاست ته خنډ لامل شوې ده. جو بایدن له ABC تلویزیون سره په مرکه کې چې د چهارشنبې پر سپاره شوه دا هم وویل چې شاید دا کار وشي، خو دا هڅه آسانه نه ده او په دې برخه کې د حکومت دننه او له متحدانو سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان دولت د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق په نوم دولتي مډال جوړوي. د جمهوریت ریاست یو ویان ازادي راډیو ته ویلي په تاریخ کې د موسی شفیق د غوړه کارونو په خاطر د چارو ادارې د رئیس په غوښتنه او د ولسمشر په سپارښتنه دا پریکړه شوې ده. موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ د دورې وروستی صدر اعظم و چې د صدارت په لنډ موده کې له ایران سره د هلمند اوبو پر ویش موافقه وکړه. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغان حکومت راتلونکې اونۍ د کمال خان بند له جوړېدو وروسته پرانیزي، په دې ویاړ ایران سره د هلمند اوبو په اړه د هوکړې لیک لاسلیک کوونکي محمد موسی شفیق په نوم د دولتي مډال د حکم د لاسلیک خبره هم کوي. د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان میناپال ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس د محمد موسی شفیق د غواره کارونو په پار یاده پریکړه کړې.
د جمهوریت ریاست د چارو ادارې لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي په وړاندیز او د ولسمشر د لارښوونې سره سم د کمال خان بند د پرانیستې مراسم مو په یاد ده د شهید محمد موسی شفیق په نوم عالي دولتي مډال د جوړېدو حکم لاسلیک.
جمهور رئیس غنی د سه‌شنبې په ورځ هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیپلوماسۍ ملی انسټیټیوټ چې په 1955 میلادي کال کې جوړ شوی د محمد موسی شفیق په نوم ونوماوه.
محمد موسی شفیق محمد ابراهیم کاموي زوی په 1300 مریز کال کې د ننګرهار ولایت په کامی ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. ښاغلی شفیق لومړنۍ زده کړې د هیواد دننه او لوړې زده کړې د مصر ال ازهر، د نیویارک، کولمبیا او هارورد پوهنتونونو کې د حقوقو برخه کې د ماسترۍ تر کچې کړی دی.
محمد موسی شفیق هیواد ته له راستنېدو سره د کابل پوهنتون په حقوق او سیاسي علومو پوهنځي کې د ځانګړو بین المللي او مقایسوي حقوقو تدریس په غاړه واخیست. نوموړي په قاهرې، بیروت او خرطوم کې د افغانستان د سفیر په توګه دنده هم مخته وړي. محمد موسی شفیق د محمد ظاهر شاه د بادشاهۍ پر مهال لومړی وزیر و. هغه په کال 1305 کې له ایران سره د هلمند د اوبو په اړه د اوبو د حق هوکړه لاسلیک کړه. سفر بنسټ یې یوازې د یاد سیند شل سلنه اوبه چې په یوه ثانیه کې 26 متره مکعبه کې دي ایران پورې اړوند شوي. د بهرنیو چارو وزیر سلاکار او په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد شاه کټوازی وایي محمد موسی شفیق د نورو سیاسي لاسته راوړنو تر څنګ بهرنی سیاسي انډول ساتل او له ایران سره د هلمند اوبو هوکړې لاسلیک نوموتی لاسته راوړنې وي.
دوه مهمې لاسته راوړنې هغه دا دي چې یو د افغانستان اړیکې بېطرفه وساتلې او د تعادل د ډیپلوماسۍ نه کار واخیسته او افغانستان او د ایران ترمنځ
محمد موسی شفیق د پښتو ادب برخه کې هم ځلاند نوم درلود. پیام د شیرونو ټولګه، ابقریان د لنډو کیسو ټولګه او د ننګرهار شاعران د هغه ادبی آثار دي. محمد موسی شفیق د وی تر کودتا وروسته په 1909 میلادي کال کې د 53 کلنۍ په عمر په مرموز ډول ووژل شو.
موردل چې موسی شفیق د ظاهر شاه د پادشاهي دورې وروستی صدر اعظم و چې د صدارت په لنډه موده کې له ایران سره د هلمند اوبو پر ویشلو موافقه وکړه. د افغانستان دولت اوس د موسی شفیق په نوم دولتي میډال جوړوي. د خوست ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا استازي وي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنې چې لمخې به په خوست کې هم د اوبو یو لوی بند جوړیږي نه ده عملي سوي. دوی وایي چې په ځلونو ورسره ژمنې سوي خو تر اوسه نه دي عملي سوي. خو د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په دې ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې پلسګونو پروژې عملي سي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل
خو یو خبره چې د خوست ونند دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څاروېم نه ده شوي. په اصطلاح که څه هم دولت په بار بار یادونه کړي خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړي خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه منده، تور کڼي، مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریک شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه منده د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
په راتلونکي 15 کلن پلان کې تر 200 زیاتې پروژې په پلان کې لرو چې په خوست ولایت کې به تطبیق کیږي، چې د هغې د جملې څخه د دوه منده بند دی چې د حمل میاشت کې به یې د جوړولو قرارداد لاسلیک شي او عملاً به په ساحه کې چارې پیل شي. د دې تر څنګ 135 واړه بندونه دي چې 15 کلن پلان کې به د خوست ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تطبیق کیږي. د کانالونو پروژې دي، د کاریزونو پروژې دي، د استنادي دیوالونو پروژې دي.
د خوست اوسیدونکي په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو په نه جوړېدو نیوکې کوي چې د افغان حکومت له لورې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د 1400 لویو بندونو د جوړېدو چارې روانې دي او یو شمېر به یې ډېر ژر بشپړ او خلک به یې له اوبو ګټه اخیستل پیل کړي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سل کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سل کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپې په سر باندې ټکواله ته ګوره
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړۍ ته د شاګور په لړې کې
دروختیا نړیوال سازمان د وینې د غوټه کېدو له احتمال سره سره د استرازینیکا واکسین د تطبیق سپارښتنه کوي په همدې حال کې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې لر روان اوړي مخکې به د دې ټولنې وشت غوړي هیوادونو ته د سفر لپاره د کورونا واکسین ډیجیټل سندونه جوړ کړي نور له اسدالله لودین ناوري
د روغتیا نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب مشورتي ډلې پرون چهارشنبه د کورونا ضد استرازینیکا واکسین په اړه د اروپا د درملو د ادارې نظر تایید کړ د اروپا د درملو د تنظیم ادارې یو ورځ مخکې ویلي وو داسې هیڅ شواهد نشته چې د استرازینیکا واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه وښیي د روغتیا نړیوال سازمان مشورتي ډلې ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د استرازینیکا واکسین تطبیق ته دوام ورکړي استرازینیکا شرکت هم ویلي د واکسین د خوندیتوب د ارزونې معلومات ښیي چې له واکسین وروسته په بدن کې د وینې د کلکېدو شواهد نشته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د کوویډ 19 ناروغۍ ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه د احتمالي خطرونو پرتله ډېرې دي له دې وړاندې داسې اندېښنې وې چې دغه واکسین په ځینو کسانو کې د وینې د غوټه کېدو لامل کیږي دغه اندېښنې لا هم پر خپل ځای دي په اروپا کې د 5 میلیونو هغو کسانو له ډلې چې دا واکسین ورته شوی د نږدې 150 کسانو په وینه کې بدلونونه لیدل شوي دي له دې سره ځینو اروپایي هیوادونو او له دې ټولنې بهر یو شمېر نورو د استرازینیکا واکسین تطبیق ودرو د WHO د مافیاتا واکسین د څانګې مشره کیټي اوبراین وایي ان که د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ رابطه مشخصه هم شي کومه لویه اندېښنه به نه وي د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې د استرازینیکا واکسین داسې مهال له ځنډ سره مخ شوی چې د دغې ټولنې یو شمېر هیوادونه د کورونا ویروس له درېیمې څپې سره په مبارزې بوخت دي له دې سره هممهاله د اروپایي ټولنې کمیسیون پرون اعلان وکړ داسې یو ډیجیټلي سند باندې کار کوي چې د اوړي پر مهال به یې سیلا